سلامونه ستړي مشي تاسو زموږه کلاساتای رادیو ناوړه دا خبري خبرونه په خبرونو پیلو ملګری ملتونو وایي د جنوري په میاشت کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د نیولو بهیر ګړندی شوی. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې د جمعې په ورځ وویل چې روانه میاشت په پاکستان کې د تېرې میاشتې پرتله 18 په سلو کې د افغان کډوالو نیول زیات شوي. د ملګرو ملتونو د کډوالو چارو ادارې یونیسیار او د مهاجرت نړیوال سازمان آی او ایم په ګډ راپور کې ویلي چې د 2015 کال په ترڅ کې په پاکستان کې نږدې 1,3 لک افغانان نیول شوی دی. اوس هم په اروپا کې د یو افغان محکمه روانه ده. دا مخپټی افغان فرهاد نومیږي او 25 کلن دی. فرهاد په جرمني کې محاکمه کیږي. پر د تور دی چې پروس کال یې په منشن کې پر خلکو موټر وروستی. یو 2 کلن نجلۍ او د هغه مور یې وژلې ده او په لسګونو کسان نور یې ټپیان کړي دي. څارنوالان وایي چې فرهاد مذهبي انګیزه لرله او فکر یې کاوه چې د دې بریده پر مهال به دی هم ووژل شي. د ایران مشر وایي د نیت نه لري چې خپل هیواد په جګړه کې ښکیل کړي. خو د ده په خبره هغه کسان به چې د یې کورنۍ مجرمان یادوي پرې نږدي. علي خامنهی نن وینا وکړه او په ایران کې پراخ اعتراضونه د امریکا فتنه وبلله. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ خبرداری ورکړی و که ایران نیولی لاریون کوونکي اعدام کړي د واشنګټن له سخت چلند سره به مخ شي. د سوریه ولسمشر احمد شره نوروز د رسمي ورځې په توګه اعلان کړه او کوردي ژبه د عربي ژبې تر څنګ د سوریه د رسمي ژبې په توګه وپیژندله. د هغه فرمان له مخې چې د جمعې په شپه خپور شوی پکې دې ته هم اشاره شوې ده چې هغو کوردانو ته به هم د سوریه تابعیت ورکړل شي چې د 1920 میلادي کال د سرشمېرنې پر مهال محروم شوي وه. او له 1900 کلونو په بخنې سره او د افغانستان له 1900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې سبا افغان لوبډله له ویسټ انډیز سره مخامخ کیږي. د دې جام په ترڅ کې پرون افغان لوبډلې د جنوبي افریقا ټیم ته د 23 منډو په توپیر ماتې ورکړه. له 1900 کلونو د لږ عمر کرکټ لوبغاړو په نړیوال جام کې نن هند له بنګلادیش سره او جاپان له سریلانکا سره مسابقه کوي. د 500 اوورونو دا نړیوال جام د جنوري په 15مه د زمبابوې او نمیبیا په کوربتوب پیل شوی چې پایلوبه به یې د فبروري په پګما تر سره شي. خبرونه مو اوریدل او وړاندې را سره دا مطالب اوریدلای شي. له ایران او پاکستان راستنه شوی افغان کډوال وایي چې له ستونزو سره بختي او کار نه لري. وړاندې به د دغو کډوالو ستونزې در سره شریکې کړو دا چې دوی سره حکومت یا نړیوالو ادارو کومه مرسته کړې او که نه په دې اړه به هم جوس یادتر کړو. بل پلو په ایران کې جګړې پر افغانانو اغېز کړی او په بازارونو کې د خوراکي توکو بیې لوړې شوې دي. په کندهار کې بیا خلک شکایت کوي
بی انتیا گران سوی دی خلق مسکنان دی پر یوگونی ولگا قدرت داری نور وجه مشت نمال میجی آغوری خوشی دی آخل خارج رازی دوی وی گمرک کردی محصول کردی خدی وجه بگران سوی
دی دی سر بیره د اقتصاد پا برخه کی دی نوی چاپ شوی کتاب پڑا با هم در تجوزیاتو لرو نور مطالب مشتا ملتیام بارا.
در دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
بیا ستړي مشه په دې خبري خبرونه کې موزه فريده سيال د سيد بهروز دلري د تخنیکي چارو په سمبالښت قرباني یو. ملګر ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا خبرداري ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستانه د کډوالو د پراخېستنې د نیو د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هممهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي په یو ویډیو بیان کې ویلي چې د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بېلابېلو سیمو کې لسګونه روغتیایي او تغذیوي مرکزونه وتړل شي چې له امله یې ژوند ژغورونکو خدمتونو ته د خلکو لاسرسی محدود کړی دی. په همدې حال کې له ګاونډیو هیوادونو ستنه شوي افغانان او افغان کاروندګر د وچکالۍ له امله زیانمن شوي او له حکومته د مرستې غوښتنه کوي. نور تفصیل اکرام الله اکرام نورو.
یو شمیر افغان کډوال چې په روسي کې له پاکستان ستانه شوی دی وايي کافي خوړو ته لاسرسی نه لري او ورځینی لګښتونه یې تر عایداتو لوړ دي. د 15 کسیزې کورنۍ سرپرست کشمیر خان چې اوس مهال په کابل کې اوسیږي شم باندې جنوري 18 ازادي راډیو ته وویل چې د ورځې 65 ډول مزدوري لارې له 200 تر 300 افغانۍ پیدا کوي خو د خپلې کورنۍ لګښتونه نشي پوره کولی. د هرات ولایت د غوریان ولسوالۍ یو کاروانګر خیر الله ازادي راډیو ته وویل چې وروستۍ وچکالیو د ده د کورنۍ اقتصادي وضعیت سخت اغیزمن کړی دی. وچکالی زمون په کروندو ډیره ناوړه اغیزه کړې. د هریرود سیند اوبه وچې شوي او د کرنې لپاره اوبه نشته. حکومت او خیریه بنسټونه هم په دې برخه کې له بزګرانو سره مرسته نه کوي او دا مهال له بده مرغه زموږ ډیرې ځمکې نه کرل کېږي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د ملګرو ملتونو د بشري چارو د امواقع دفتر اوچا خبرداری ورکړی چې افغانستان د سختې وچکالۍ له ایران او پاکستان د کډوالو د پراخ ستنېدنې او د بشري مرستو د بودیجې د کمښت په ګډون له څو هم مهاله کړکېچونو سره مخ دی. د دې ادارې د بشري چارو همغږي کوونکي جمعه د جنوري په 14 په یو بیان کې ویلي د بودیجې کمښت لامل شوی چې د دې هیواد په بیلابیلو سیمو کې شاوخوا 400 روغتیایي مرکزونه وتړل شي چې لامل یې له 3 میلیونه ډېر کسان اغېزمن شوي. نوموړي ویلي چې د خوارزواکۍ د درملنې د 300 مرکزونو تړل کېدو هم د دې هیواد له 80,000 ډېر ماشومان او شیدي ورکوونکي مېرمنې اغېزمنې کړي. په همدې حال کې د کډوالۍ او ټولنیزو چارو ځینې کارپوهان باور لري چې بشري مرستې په خلکو د سمدستي فشار د کمولو لپاره مهمې دي خو د دایمي ستونزې د حل لپاره باید نړیواله ټولنه د سیمه ییزو بنسټونو سره په ګډه د کوچنیو بنسټیزو پروژو له لارې خلکو ته د کار زمینه برابره کړي. له ډلې عبدالرازق عادل ازادي راډیو ته وویل دیوای اصلي حل لاره دا ده چې پاتې بودیجه باید په کوچنیو کاري بنسټیزو پروژو ولګول شي ترڅو خلک وکولای شي د وچکالۍ پر وړاندې مقاومت وکړي. همدارنګه د نړیوالو بنسټونو او محلي جوړښتونو ترمنځ همغږي د بیکاری د مخنیوي لپاره ډیره اړینه ده. نړیواله ټولنه باید ومني چې د بنسټیزو زیربناو لکه د اوبو لګولو سیستمونو له پانګونې پرته د وچکالۍ پر وړاندې مبارزه ممکنه نه ده او بشري مرستې یوازې لنډمهاله رول لري نه ده. می حال چې له همدې عمله هر کال لا ډېری بودیجې ته اړتیا پیدا کیږي.
نیوز به بودیجې بیشتر خو
دا اندېښنې په داسې حال کې زیاتېږي چې تازه د ملګرو ملتونو د نړیوال خوراکي پروګرام WFP مشر جان الف پرانسپریس خبری اژانس ته ویلي چې په راتلونکو 12 میاشتو کې به شاوخوا 15 میلیونه افغان ماشومان د شدید خوارزواکۍ له جدي ګواښ سره مخ شي. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر اوچا ویلي چې په 2016 کې به د افغانستان نږدې 1.9 میلیونه کسان بشري مرستو ته اړتیا ولري. دغه راز د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې نړیوال سازمان FAO د جنوري پښتو خبرداري ورکړې او چې پروان ژمي کې په افغانستان کې د واوري اورښت او د باران غیر معمولی ټیټه کچه به پراتلونکو میاشتو کې پر اوبو کرنه او د خوړو پر خوندیتوب جدي اغیز ولري. د دغه ستونزو پر وړاندې نړیوالو بنسټونو او موسسو هر یو په جلا جلا توګه د افغانستان د خلکو د ژغورون کومرستو او اساسي خدماتو د وړاندې کولو لپاره د سلګونه میلیونو ډالرو بودیجه غوښتنه کړې ده.
ازادي رادیو تلویزیون ساته له تاسو سره ده.
تاسو مخه غلزاته رادیو نه اورئ. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورنی تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې علامه یې په وارداتي توکو تکیه زیاته شوې ده. WFP د روانې جنوري میاشتې د 2 اونۍ په 19 راپور کې ویلي دي چې که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات او د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د لارو د سوداګریزې راکړې ورکړې د بندېدو څخه د پاسه 3 میاشتې پوره شوې دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د افغانستان د یو شمیر سیمو اوسیدونکو وایي د ژمي په موسم کې د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې چې لامل یې په دوی باندې فشارونه زیات شوې دي. دوی وایي په ایران کې وروستۍ پیښې له پاکستان سره د افغانستان د سوداګرۍ بندېدو او د غراز واوري چې لامل یې په کور دننه ځینې لارې لنډمهالې بندې شوې په بازارونو کې په بیلابیلو توکو اغیز کړی. د کندهار یو اوسیدونکي د نوم د نخ پرېدو په شرط ازادي راډیو ته وویل
بی انتیا ګران سوي دي خلک مسکینان دي پر یوه ګونی ولکه قدرت لري نوره وجه یې موږ ته نه معلومیږي هغه غوړې خوسي دي هغه خپله خارج راځي نو دوی وایي ګمرک پر لویږي محصول پر لویږي په دې وجه به ګران سوي دي.
له پاکستان سره په کرخه د پرتو ننګرهار او کونړ یو شمېر اوسیدونکو هم ویلي چې د بېلابېلو توکو په ځانګړي ډول درملو په بیو کې لوړوالی راغلی هغه چې له پاکستان سره په وارداتو د طالبانو حکومت کلک بندیز لګولی خو د منځنۍ اسیا له هیوادونو سره په پوله پرتو ځینو ولایتونو اوسیدونکي بیا وویل له پاکستان سره د لارو بندېدو د دوی په سیمو کې په بیو هیڅ اغیز نه دی کړی. د کندوز ولایت اوسیدونکي میرولی ازادي راډیو ته وویل
خو داسې کم تغییر او تبدیل نه دی کړی دا وسه نتخونه هغه زړه نتخونه دي که څوم لارې وتړه سولې خو نورې بدیلې لارې سته دا وسه نتخو کم تغییر او تبدیل نه دی خوړلی.
پلازمینه کابل بیا د ځینو توکو بیې لوړې شوې خو د ځینو نورو کمې شوې. د کابل ښار د توکو د پلور د ستر مارکیټ منډۍ یو شمېر پلورونکو ازادي راډیو ته وویل چې د تیرې اونۍ په پرتله د غوړیو او بوري په بیو کې لږ زیاتوالی راغلی خو د سون توکو بیې کمې شوې. دوی وایي د غوړیو یوه شپاړس لیتره بشکه تیره اونۍ په 2500 او روانه اونۍ په 2100 افغانۍ پلورل کیږي. دغه راز د هندي بوري په بیه کې هم 500 افغانۍ لوړوالی راغلی خو د یو لیټر پټرول بیا له یو شپېته نه شپېته افغانۍ ته راټیټه شوې او د ډیزلو بیې بیا له 950 نه 350 ته لوړې شوې. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام تازه ویلي چې د افغانستان په بازارونو کې د کورني تولیداتو کچه لا هم ټیټه ده چې له امله یې په وارداتو تکیه زیاته ده. ډبلیو ایف ټی جمعه د جنوري 14 د روان جنوري میاشتې د دوهمې اونۍ په اونیز راپور کې ویلي که څه هم د توکو کموالی د بیو د لوړېدو لامل شوی خو د افغانیو د تبادلې ثبات د وارداتي توکو بیې تر ډیره کنټرول کړي دي. په راپور کې راغلي چې سره له دې چې د بدیلو لارو نه واردات زیات شوي خو له پاکستان سره لا هم د سوداګرۍ بهیر ولاړ دی. د راپور له مخې افغان سوداګر هڅه کوي چې د وارداتو لارې بدلې کړي او توکي له ایران، هند او مرکزی اسیا له هیوادونو څخه وارد کړي چې دې چارې په افغانستان کې یوه اندازه د توکو د کمښت ستونزه راکمه کړي. د ډبلیو ایف پی پوینا د ځینو خوراکي او غیر خوراکي موادو بیې د تیر کال په پرتله لوړې دي او دا لوړوالی له پاکستان سره د سوداګرۍ د دوامداره خنډونو له کبله دی. یو شمېر سوداګر هم وایي د ځینو خوراکي موادو بیې لوړې شوې او دوی لامل د ایران اوږده لاره بولي چې لګښتونه پرې ډېر راځي. د لومړنۍ خوراکي توکو د واردولو یو افغان سوداګر محمد هارون ازادي راډیو ته وویل
مصرف زیات راځي مارکیټ باندې هم دا اوس تاثیر ډېر کړی مارکیټ کې هم دا مواد ګران دی.
دا په داسې حال کې ده چې د تیر 2015 کال د اکتوبر په نیمایي کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت او پاکستان ترمنځ د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې تر سختو نښتو وروسته د دواړو هیوادونو ترمنځ ټولې دروازې د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل شوې چې له امله یې د دواړو هیوادونو ترمنځ تګ راتګ او سوداګري په ټپه ودرېده. د افغانستان او پاکستان د سوداګرۍ ګډو خونو ویلي چې د دغو لارو د بندېدلو له امله دواړو لوریو سوداګرو ته میلیونونه ډالره زیان اوښتی دی.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
په افغانستان کې هوا سړه شوې ده او د بل هر وخت پر ځای د کبانو د پلورونکو بازار ګرم شوې دي. د چې خلک د کبانو د خوړو لپاره عموما چرته ځي او د کوم ځای کبان ډیر مشهور دي وړاندې به پراپور کې درته یو خوښ یو نړیواله موضوع اخلو. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونلډ ټرمپ وایي چې دا د شخصي پریکړه و چې پر ایران بریدونه کړي. هغه ټرمپ د تیرو دوه اونۍ په ترڅ کې چې په ایران کې د دولت ست پراخ لاریونونه روان و څو ځله د ایران چارواکو ته خبرداری ورکړی و چې له معترضانو سره له بد چلند لاس واخلي کنه د واشنگټن له سخت غبرګون سره به مخ شي. نور تفصیل احمد چی برنور.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر وایي د تهران له لوري د سلګونو اعدامونو لغوه کول د دې سبب شول چې دوی پر ایران حمله ونه کړي. ډونلډ ټرمپ د جنوري په 14 د سپینې ماڼۍ بهر خبریالانو ته وویل چې له دې بریده نورو نه دی ګرځولی. د پخپله دا پریکړه کړې ده کله چې له ښاغلي ټرمپ څخه پوښتنه وشوه چې عربي او اسرائیلي چارواکو دی له دې بریده راګرځولی دی. د وویل چې د پنجشنبې په ورځ په ایران کې دا پلان و چې 800 کسان په دار شي خو هیڅوک اعدام نه کړل چې دې پریکړې ډېر اغېز درلود. د 2015 کال د ډسمبر په 28 په ایران کې پیل شوي لاریونونه وروسته له کلونو د ایران د اسلامي جمهوریت مشروعیت له جدي ننګونو سره مخامخ کړ. د دې اعتراضونو په ترڅ کې په ناروی کې میشته ایران د بشري حقوقو ډلې د امنیتي ځواکونو لخوا د لشتر لشه 3428 لاریون کوونکو مړینې تایید کړې. په داسې حال کې چې په متحده ایالاتو کې د هرانا په نوم د بشري حقونو مؤسسه د 2015 کسانو د وژلو خبر ورکوي. د بشري حقونو ډلې بیا په دې باور دي چې په ایران کې د جنوري له 8 را وروسته چې انټرنیټ قطع شو، د تلفاتو د شمیرو معلومول هم ګران شول، نو د مظاهرو پر مهال د وژل شویو کسانو شمیرې تر دې احتمالا ډېرې لوړې دي چې خبرې شوې دي. ولسمشر ترامپ په پیل کې خبرداری ورکړی و که چیرته د ایران امنیتي ځواکونه لاریون کوونکي ووژني، امریکا به اقدام وکړي. هغه وروسته ګواښ وکړ که ایران لاریون کوونکي اعدام کړي نو ډېر سخت اقدام به وکړي. د جنوري په 18 د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای خپل ادعا تکرار کړ چې متحده ایالاتو په ایران کې لاریونونه راپارولي او د تلفاتو پړه یې په ترامپ اچولې ده. هغه د مذهبي مراسمو په مناسبت په کلنۍ وینا کې وویل، موږ د امریکا ولسمشر د هغو تلفاتو، زیانونو او سپکاوي له امله مجرم ګڼو چې هغه د ایران ملت تر سولې دي. د جنوري په 14 ترامپ په تروت سوشل پاڼه کې د ایران له مشرتابه څخه مننه وکړه او ویې لیکل، زه د دې درناوی کوم چې ټول ټاکل شوي اعدامونه چې په 15 تاریخ ترسره کېدل او شمیر یې له 800 څخه ډېر وو د ایران د مشرتابه لخوا لغوه شوي دي. ایران د 800 لاریون کوونکو د اعدام پلان او پریکړه نه ده تایید کړې او نه هم د داسې اعدامونو د لغوه کولو اعلان کړی. د ولسمشر ترامپ دا څرګندونه وروسته له هغه خبرې شوې چې امریکایي رسنیو د سیمه ییزو چارواکو په حواله راپور ورکړ چې قطر، سعودي عربستان، عمان او مصر په دې وروستیو ورځو کې د ترامپ له ادارې څخه وغوښتل چې پر ایران برید ونه کړي او خبرداری ورکړ چې پوځي اقدام کولی شي چې د سیمې په کچه د پراخې شخړې سبب شي. د اسرائیل سرجاسم بنیامین نتنیاهو هم د جنوري په 15 له ترامپ سره په ټلیفون خبرې وکړې. د راپورونو له مخې له هغه څخه وغوښتل چې احتمالي بریدونه وځنډوي تر څو اسرائیل د ایران د غچ اخیستنې لپاره چمتووالی ونیسي. سپینه ماڼۍ ټینګار کوي چې د ایران په تړاو ټول انتخابونه لا هم د میز پر سر پراته دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
تاسو موږ ښه کله ساده رادیو نوري اوس به ورشو په دې راپور وورو چې د افغانستان په سړو سیمو کې په ځانګړې توګه کمزې کې چې هوا یخه شوې ده، همدارنګه په ټول افغانستان کې د کبانو بازار ګرم شوی دی. ډېر خلک د ژمي په دې ورځو کې د تفریح او د کبانو خوړلو لپاره د جلال آباد پر لوی لار او همدارنګه د نغلو سیمې ته ورځي او هلته میان خوري. دلته د کبانو پخون کې هم لغپل کاروبار خوخت دی، وای چې د مشتریانو پام ورخته دی. زموږ همکاري د دغه کباب لورونکو پر کاروبار راپور چمتو کړی چې اوري.
نن مو پرمایش ورکړی دی میانو، میان پخیږي، بس موږ وینو چې جنگ کوو.
د میدان وردګو ولایت د کابل تر سروبي ولسوالۍ پورې لغپل او څلورو ملګرو سره د دومره اوګدلارې یوازې د کبانو خوړلو لپاره وهلې. نظر محمد ازادي رادیو ته وویل،
نن راغلی سروبي ولسوالۍ ته، او سروبي ولسوالۍ واقعا د میانو لپاره او د تفریح لپاره د خصوصا د ژمي لپاره ډېره خوندوره سیمه ده. هغه دوکاندار چې د مخکې مو دراتلو،
د هوا په سړېدو سره نه یوازې ځوانان د خپلو ملګرو سره بلکې کورنۍ هم د تفریح او د کبانو د خوړلو لپاره د نغلو او سروبي سیمو ته ورځي. د کابل ښار اوسیدونکی عتیق الله هم درد له خپلې کورنۍ سره د کبانو خوړلو لپاره سروبي ته راغلی. د هم ازادي راډیو ته وویل،
دلته لغپل مرمنی او اولادونو او خویندو سره تفریح ته راغلی یو. ډیر ښه شین ځای دی او ښه فضا لري. اوس د ژمي موسم دی او د کبانو خوړلو وخت دی.
په ورته وخت کې په نغلو او سروبي کې د کبانو پخونکي هم د هوا په سړېدو سره بازار تود او د مشتریانو شمیر یې هم د پام وړ زیات شوی دی. د سروبي ولسوالۍ د باغ رئیس په تفریح سیمه کې د کبانو پخونکي نیاز محمد رسولي ازادي راډیو ته وویل،
خصوصا د جمعې او د پنجشنبې په ورځ باندې سروبي او تفریح سیمه ده، نو اکثریت په میلیونه لرې لرې ولایتونو نه داسې پکارو کړه چې د پنجشیر خپله ماین لهغې ساحې نه جبل سراج، پروان، خوست، پکتیا،
عین د قندهار او هلمند خلک راځي د سوربي ساحه ته دلته میان خوري او بس هم چکر وهي او هم مای خوري کوي.
خو په ټولو ځایونو کې د کبانو د بازارونو وضعیت یو ډول نه دی. هم مهاله د افغانستان ځینو نورو ولایتونو کې د کبانو یو شمیر پخوونکي شکایت لري چې پاکستان سره د سوداګری سولارو د تړل کېدو او له هغه هیواد د کبانو د وارداتو د بندېدو له امله بازارونه ساړه دي. پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې له طالبانو سره تر څو نښتو وروسته د اکتوبر په 11مه نیټه له افغانستان سره خپلې ټولې لارې وتړلې چې له امله یې له هغه هیواده د کبانو په ګډون د ځینو خوراکي توکو واردات بند شول. که څه هم یو شمېر کب پخوونکي وایي له ایران، ازبکستان، تاجکستان او ځینو نورو هیوادونو د کبانو په واردېدو سره یې بیې تر یوه بریده بېرته عادي شوي او بازارونه هم ورو ورو بیا سا اخلي. د یادونې ده چې افغانستان کې هم د کبانو غوښه تولیدېږي. د طالبانو حکومت د کرنې او مالداري وزارت د معلوماتو له مخې کندهار، هلمند، اروزګان، ننګرهار، لغمان، بلخ او نیمروز د افغانستان د کبانو د تولید مهم مرکزونه ګڼل کیږي او د دې تولیداتو لویه برخه د کبانو د روزنې له فارمونو څخه تامینیږي. روغتیا پالان وایي چې په ژمي کې د کبانو خوړل د پروتین، ګټورو غوړو اسیدونو او د بدن د معافیتي سیستم له پیاوړتیا سره د مرستې له امله د انسان د روغتیا لپاره ډیر ګټور دي. په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې د تفریح امکاناتو د کمښت له امله په نغلو او سروبي کې د کبانو خوړل د کورنیو او ځوانانو لپاره په یوې ساده خو خوښوونکي تفریح بدله شوې. داسې تفریح چې د هوا په سړېدو سره تر بل هر وخت خلک ډیر وخت ورکوي.
له خبرونو ورآخوا
فقر او بیوزلی د افغانستان دایمي نه حل شوې ستونزې دي چې اقتصاد پوهان او افغان حکومتونه یې په حل لارو موندلو کې پاتې راغلي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو راهیسې افغانستان له بشري بحران سره مخ دی او د نړیوالو ادارو د اټکل له مخې میلیونونه افغانان د لوږې له ګواښ سره مخ دي. خو د افغانستان په دې بشري بحران کې داسې ځوانان هم شته چې د کار د موندلو په موخه یې نویو لارو ته مخه کړې. په دې منځ کې د شخصي کاروبار پیلولو نظریې هغه څه دي چې د ډېر شمېر افغان ځوانانو پام د پخوا پرتله واوښتی دی. وفي الله نائب ځای چې د اقتصاد په برخه کې لوړې زده کړې کړې دي او د افغانستان اقتصادي رسانس په نوم یې کتاب لیکلی دی وایي په دې کتاب کې د افغانستان عیني واقعیتونه په نظر کې نیولو سره هغه ځوانانو ته مشورې ورکول شامل دي چې غواړي نوی کاروبار پیل کړي. خو دا چې ولې د دې کتاب لیکلو ته اړتیا او محتوا یې په څه راڅرخي پردیسیال له وفي الله نائب ځای سره د هغه پر نوي چاپ شوي کتاب خبرې کړې او په سر کې ترې د کتاب د چاپ د اړتیا په اړه پوښتنه کړې ده.
ګوري کله چې د افغانستان د اقتصاد په کول کې د نیمګړتیاو خبره راځي نو تر ډیره پورې زه ستونزه په یاغه په اصطلاح هغه پړه پور ولس باندې اچوم. د ولس هغه ذهنیت چې دی، د دې هغه کوم فکر چې دی، د دې هغه کوم ترس چې دی، هغه د اقتصاد په اړه باندې نه دی جوړ. دوه خبرې دلته. یو خو دی تل چې دی په واردات باندې متکی پاتې شوی دی، دا یو مسله ده. او عمده فکر کې چې افغانستان یو وارداتي هیواد دی، دا فکر ورسره نشته چې افغانستان به څنګه په یو صادراتي او تر څنګ په یو تولیدي صنعتي وطن باندې بدلېږي. دویم فکر دا دی چې دوی تل وایي چې افغانان نشي کولی. افغانان کولی شي، یا د پوتنشل شته دی په هیواد کې، پوتنشل شته دی په خلکو کې، ظرفیت شته دی. نو زما په نظر باندې یو دا د اقتصاد فکر لرل، ذهنیت لرل، او دویم تر څنګ یې د دې هغه توانایي او وړتیاو باندې باور ترلاسه کول دي. نو دغه دوه ډېرې سترې ستونزې دي.
نائب صاحب، د کتاب محتوا په سر څرخي
څنګه مې چې مخکې مو ویلې چې مونږه اقتصادي ذهنیت مونږه په کار دی، هغه مصرفي ذهنیت چې مونږ لرو هغه بدلول مونږ ته په کار دي. نو د دې کتاب محتوا چې بیلابیل اقتصادي لیکنې دي، او داسې اقتصادي لیکنې دي چې ډېر زیات تیوریټیکل تللې، یعنی د تیوري پر بنسټ تللې اوس ما، بلکې د دغه ماحول کې د اوسېدلو، دغه ماحول کې د عملي تجربې، د کاروبار، د ټولو شیانو ته په پام سره د کتاب محتوا چې دا تجارت یا سوداګرۍ باندې راګرځي، دغه سوداګرۍ پر مدیریت باندې راګرځي، په کوچنیو کاروبارونو باندې راګرځي، د افغانستان په اقتصادي پوتنشل باندې پکې ځینې لیکنې دي. نو په کل کې دا کتاب داسې نه دی چې یوازې د تخصصي برخې خلکو ته ووسی. د تخصصي برخې د خلکو تر څنګ، د پالیسي جوړونکو خلکو تر څنګ عام ولس هم کولی شي دا کتاب محتوا ولولي او د هغې نه ګټه پورته کړي.
کدام را ته وایي د هغه ځوانانو لپاره، هغوی چې د اقتصاد په برخه کې یا په مالی برخه کې زده کړې کړي دي یا کار کوي، تاسو کتاب ورسره مرسته کولی شئ او کنه؟
که څه هم دا کتاب په مالی برخه باندې ډېر نه راڅرخي، یعنی په فاینانشل یا په فاینانس برخه ډېر نه راڅرخي، خو په کل کې که څوک د فاینانس په برخه کې په اصطلاح زده کړې کوي یا کار کوي، نو دوی ته پکار دی چې د افغانستان د اقتصاد یو انزور په ذهن کې ولري، د افغانستان د اقتصاد د ستونزو یو انزور په ذهن کې ولري، د هغې دپاره هغه پاسیبل سولوشن یا هغه ممکنه حل لارې چې دي د هغې یو انزور دوی په ذهن کې ولري، یا ولس چې کوم اقتصادي فعالیتونه نږدې ګڼي هغه باید په ذهن کې ولري. په کل کې هغه څوک چې په سوداګرۍ برخه کې کار کوي، مالی برخه کې کار کوي، یا نور ورته اقتصادي فعالیتونو یا کړنو کې دوی بوخت دي، هغوی کولی شي دا کتاب ولولي، یو قسم هغه د تحلیل ځینې ټریکونه، د تحلیل ځینې چلونه د دوی ذهن ته راشي. یعنی هیڅ اقتصادي موضوع باید دا ونه ګڼل شي، دوی ته د ذهنیت دغه کتاب ورکولی شي.
د کتاب د قیمت په اړه راته وایست چې قیمت یې څو دی، دغه کتاب آنلاین شته که نشته، او کومو کتابخانو کې خلک ترلاسه کولی شي؟
د کتاب قیمت خو خپرندوی ټولو ټاکلی دی، فکر کوم یو نیم سل افغانۍ دی، او د هیواد په ټولو معتبرو کتابخانو کې موندل کیږي. مثلا کابل ادی کتابخانو کې تر څنګ په اکسس کې، همدارنګ په ننګرهار کې د ختیځ او د مومن سره، همدارنګ په کندهار او خوست او پکتیا دي ځایونو کې هم کتاب موندل کیږي. او آنلاین بڑا ای نه تر اوسه پورې نشته دی، چون خپرندې ټول نه چې د دې کتاب د طبع یا چاپ حقوق ورسره دي، هغوی ویل چې تر یو وخته پورې دا باید فزیکي کاپیانې خرڅې شي، او د هغې وروسته بیا موږ په آنلاین ډول امازون یا نورو پلیټفارمونو ته پورته کوو.
د افغانستان د اقتصادي رسانس د نوي چاپ شوي کتاب لیکوال وفي الله نایبزی و چې د خپل کتاب په اړه موږ سره خبرې کړې وې.
ولسواکي
دوی ادارې په افغانستان کې، یا لو جرګه ده، بل لارې انتخابات،
د بیان ازادي،
اطلاعاتو ته لاسرسی، د دوی خوندیتوب او ځینې نورې ستونزې شته چې دوی
بشري حقونه
ښځه د افغانستان تر نیمایي نه ډېره برخه تشکیلوي، موږ مسؤلیت هم لرو، موږ حقوق هم لرو.
ازادي راډیو لکره پر وخت او متوازنو معلوماتو سره
اوس به هم خوست ولایت ورشو، او د دغې ولایت د اوسیدونکو د ستونزو په اړه به درته راپور ولرو.
د خوست ولایت د سپیرې د سرحدي ولسوالۍ اوسیدونکي وایي چې د عمومي او فرعي لارو، د خوړونو پر سر د لویو او وړو پلونو، ښوونځیو او روغتیایي کلینیکونو د کمښت په ګډون د ژوند په ډیرو برخو کې له ستونزو سره مخامخ دي. دوی دا څرګندونې د ځوانانو چارو عملیات په نوښت سپیرې ولسوالۍ ته له مرکز څخه د یو شمېر فعال ځوانانو د ورتګ او هغوی سره د ګډې ناستې پر مهال وکړې. یو ځایي اوسیدونکي رستم خان مشاد راډیو ته وویل:
کسپیر ولسوالۍ ته فکر وکړئ، یقیناً چې د بازار نه ډېر ولرې سیمه ده، ډېر شیان نه پاتې دو، که د تعلیم په برخه کې دو، که د روډونو په برخه کې دو، که د صحت په برخه کې دو، کې یو طرف ته څه فکر وکړئ، په خوړ پورې هم کلی دي او په خوړې غوړ هم کلی دي، دواړو طرف ته د پلونو ستونزې هم موږ لرو. اولین ستونزه خو موږ د سړک لرو، سړک سره په څنګ کې موږ د پلونو ستونزې هم لرو. کله چې برنونه شي، د موږ هغه وړکي ماشومان چې په مکتبو کې دي، په مدرسو کې دي، ا دې سبق نه محروم شي، واورځ، دوه ورځې، پنځه ورځې، هر تر دا چې لاس ورځې هم محروم شي.
د سپیرې ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی ګلمر خان هم د خپل ماشومانو د ښوونې روزنې لپاره د ښوونځیو په ګډون ورته ستونزې یادوي.
په لومړي قدم کې خو موږ سړک ته ډېر اشد ضرورت لري، چې ډېر سړک نه ډېر میږي پوتی، او دا سهام لر دوی چې تقریبا دوه درې ولایتونه سره نښلوي، کلینیک چې وښایي او دغه سپه په مکتبه کې وخای پوتې دي، په دا ځکه چې خوار شي دغه خلک نشي رسیدګی نشي تکړه، کلینیک ته هم ضرورت لري.
د سپیری اوسیدونکو په دې ځای کې د ځوانانو بیکاری هم یو مهم ستونزه ګڼي او زیاتوي چې د دې ټولنیز ستونزې د لاسه یو شمېر ځوانانو نشو ته مخه کړې ده. د یاد سیمې اوسیدونکو محمد علي موهل:
باید موږ ته یو داسې پلان، یو داسې پروژه هم پولیس کړو کړل شي، د ځوانانو پولیس ورکړل شي، د ټول ځوانانو د بیکاراتوبنه هم دا قسم ته دوی په دغه کې مشغول شي، د ځوانانو چې دي او سنت سره پرمختګ ورکړل شي، د بلاراینه هم دا قسم ته د نشي مواد څخه.
دا چې د سپیری او نور سیمو د اوسیدونکو ستونزو ته پرسیدنه کې به په ډله ییز ډول ایوي او بلې ولسوالۍ ته د ځوانو فعالانو تک څومره ګټه وروي. یو ځوان فعال رشید الله همدرد په اړه وایي:
وطن یو ابراخه دو، دوی هم داسې حق لري، خو بدبختانه چې په تېره کېدی دي پر هغه ډول خدمات نه دي شوي. داسې برنامې چې اجرا کېږي یا مختتي، دولت ته هم د هغې ټکې ته متوجه کېږي، هغه ځوانانو تر منځ هغه انسجام هم پر منځته کېږي، نو بیا په وطن کې ډېرو مشکلاتو دپاره پای ټکی کې خولی کېږي، د دې پاره به مبارزه کېږي.
بل لوري ته د ځوانانو ادارې مسؤلینو وویل چې د سپیرې اوسیدونکو ستونزې به اړوندو ادارو سره شریکې کړي. د ځوانانو چارو امیر محمد اسحاق عمری وویل:
موږ لومړی سفر و د سپیرې ولسوالۍ ته، د دې چې څه غوښتنې را موږ ځان سره واخیستې، موږ به کوشش کوو د غوښتنې مطلب دوی ته یو بده برمدلاب کور وته وکون مونږ کوشش کو چې په هر ولسوالۍ کې هندي زونو شوراوي جوړ کو او دغه کام زونو ته برنامه ورکو هغه تلمی برنامه دي سپورتي برنامه دي آتشکی برنامه دي
سره لري دي چې په ورستوي دوه لسیزو کې د خوست په مرکز او ګڼوسیمو کې د خلکو د اړتیا وړ پروژې همدارنګ د ملي پیوستون او ولسي تړون هیوادنۍ برنامه پلي شوي خو د سپیری په ګډون تریزي علیشیر صبری باک موساخیل او قلندر هغه ولسوالۍ وي چې خلکو ته یې له خال خال پروژو پرته د امنیتي ګواښونو له کبله د ژوند د اړتیا وړ کارونه